افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا اوتن بایوان د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د خپل خبرو په یوه برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د رسیدو پر چارو ژور اندېښنه ښکاره کړه. ویل د بشري مرستو د رسولو لپاره د غوښتل شوي بسپنې یوازې 10% یعنی شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوي، خو د بشري مرستو رسولو لپاره د دې په وینا د 3 میلیارد ډالرو غوښتل شوی ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي هیڅ بل پلمه له زده کړو او تحصیل د افغان نجونو محرومیت نشي توجیه کولی. ښاغلی بنت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر له ښوونځیو د افغان نجونو د محرومیت د درېیمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونې کړې او نوموړی له هغه نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شعار یې دی د افغان نجونو غږ زده کړې نشي منتظرې دی. پاکستانی پولیسو پر یو واکسیناتور د ډلې جنسي تیری او اصلي مشکوک کس نیولای دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه د پاکستانی پولیسو په حواله ویلي دی چې د دریو کسانو تیر پنځم د سنایلت په جاکوب آباد ولسوالۍ کې د پولیو پر یو واکسیناتور جنسي تیری کې لاس درلود. دوه نور مشکوک کسان لا هم آزادي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن چهارشنبه د فلسطینیانو هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میش ځایونه تخلیه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا له لوبډلې سره لوبه کوي. لوبه روانه ده. تر اوسه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځیدو په 15 اور کې دوه نوي منډې کړې دي. جنوبي افریقا مخکې توپوهنه کړې وه او د افغانستان ټیم لپاره د 102 منډو هدف ټاکلی. دغه راز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو کې ارجنټاین ته خپله لوبه 2-1 په مقابل کې بایلوده.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوم. زه بختيار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نن پیلېږي. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل دویمه سیالي نن له ارجنټاین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو ور بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنای پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام سیالي هم پیلېږي او د خبرونې په دوی مینیمای کې په خوانې لوبغاړی باطن شاه درېمځه په دې غېدلې دی چې د سویلي افریقا او افغانستان ترمنځ دغه لوبلړۍ د افغانستان کرکټ ته څومره ارزښت لري او د کوربه هیواد امتیازات څه دي او د دې لوبلړۍ ګټونکي لوبډله به د هغه د اټکل لمخې څوک وي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړي. پله د افغانستان او سویلي افریقا د لوبلړۍ څخه کو د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د درې ورځنیو لوبلړۍ نن پیل شو. دغه لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 4:30 بجې پیل شوې ده. د لومړی ځل دی چې افغانستان او سویلي افریقا د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلې د کرکټ په 4 ورځو او 5 ورځو نړیوالو جامونو کې سره مخ شوې وې چې ټولې سیالۍ سویلي افریقا سابقه ګټلې وي. د یادو سیالیو د لا چمتووالي په موخه د افغانستان ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي غږېدلې دي چې په دې ریپورت کې به سره واورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د سپتمبر میاشتې په 18 نیټه د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. دغه سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت مازدیګر 4:30 بجې پیل شي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د کرکټ نړیوالې شورا په ټورنمنټونو کې سره سیالۍ کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې په یوه لوبلړۍ کې سره مخ کیږي. افغانستان او سویلي افریقا په وروستي ځل د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په نیمه پیلوبه کې سیالي وکړه چې سویلي افریقا وګټله، او تر دې دمه د کرکټ په هیڅ فارمټ کې افغانستان له سویلي افریقا لوبه نه ده ګټلې. دواړو لوبډلو له تیر یوې اونۍ راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې خپل تمرینات هم پیل کړي دي او لوبو ته د بشپړ چمتووالي ډاډ څرګند کړی دی. د افغان ملي لوبډلې د منځنۍ کچې توپ وهونکي درویش رسولي د یادو سیالیو لپاره د خپلې لوبډلې د چمتووالي په تړه وایي:
پرون چې کوم نټ سیشن وو کو نن کوم نټ سیشن وو خو ډېر زبردست وو، هلکانو پوره امادګي نیولې ده. انشاءالله په کوچز مو سره دی، ون او ټو باندې ډېر زیات کار کوو او پاور هیټنګ مو مخیر کې کوو. واقعاً نیشنل ټیم خو چې کله د راضي یو پلیئر او کوچز چې ورته ښیي نو هغه زما لپاره ډېر زیات خوشحالۍ خبرې، ځکه چې ما ته کوم شیان وښودل، ما پہ عمل مې پہ وکړو، هماغه چې ما له ښه بیټنګ وکړو نن پرون نسبت د پرون نه. او انشاءالله ما خو له پرون سیشن په ورځ کې وکړو، ځکه ډے نایټ میچونه دي او نن مې شپې کې سیشن وکړو، نو انشاءالله لکان پورا ماده دي، نن مې لایټنګ سره فیلډنګ بیټنګ هر څه وکړو.
دغه راز ملي لوبډلې ته بل تازه غوره شوی چټک توپ اچونکی بلال سمی هم د یادې لوبډلې لپاره له تیاریو خوښ دی او په ډاډ سره وایي چې سویلي افریقا ته به ماتې ورکوي.
سویلي افریقا سره سیریز لرو، نو د هغې لپاره راغلی یو شارجه ګراوند کې سیشن دی، پرون هم سیشن و نن هم سیشن ده، پرون مازیګر کې سیشن و نن د شپې ده، نو ډېر زیات خوند یې وکړو، ډېر څه پکې زده کړو لګیا وو. اوس په الحال ما باندې ختم شو، نو د اخیر وخت کې بالینګ کوي لګیا دي، نو الحمدلله سره ډېر ښه روان دی. که جون دو انشاء الله چې افریقا ته به ماتې ورکو.
افغانستان او سویلي افریقا به د دې درې ورځنیو سیالیو دویمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه هم په شارجه لوبغالي کې ترسره کړي. د ولد شه د سویلي افریقا لوبډل مشر هم په خپل وروستیو رسنیزو کنفرانسونو کې د یادو سیالیو لپاره خپل بشپړ چمتووالی ښودلی دی او ویلي دي چې ټوله لوبډله د لوبلړۍ د ګټلو لپاره ډېره خواري
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
اوس د کرکټ د فوټسال د دړېوال جام په لور ځو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د فوټسال په نړیوال جام کې نن خپل دویمه سیالي ترسره کوي. دویمه سیالي له ارجنټاین هیواد سره ده. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې د انګولا هیواد ته 6-4 ماتې ورکړې وه. دغه نننۍ سیالي به د ارجنټاین هیواد پر وړاندې هم ماښام د کابل پر وخت 9:30 بجې پیل شي. که افغان لوبډله دغه سیالي ګټي نو په ګروپي پړاو کې به خپل وروستۍ سیالي بیا له اوکراین هیواد سره ترسره کوي. تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې په الف ګروپ کې د پاراګوای هیواد تر ټولو مخکې دی چې په دوه لوبو کې دوه سیالۍ ګټلې دي او 6 نمرې لري. په بی ګروپ کې بیا برازیل مخکښ دی چې په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. ارجنټاین د افغانستان په ګروپ کې د زیاتو ګولونو وهلو له امله په اول مقام دی او افغانستان په دویم مقام دی. ارجنټاین خپل لومړۍ سیالي ګټلې ده چې 3 پوینټ لري. افغانستان هم خپل لومړۍ سیالي ګټلې ده چې 3 پوینټ لري. دغه راز انګولا او یوکرین خپل لومړنۍ سیالۍ بایللې دي. په ډی ګروپ کې بیا د لیبیا هیواد مخکښ چې یو سیالي کړې ده او هغه هم ګټلې ده. اسپانیا، قزاقستان او نیوزیلند بیا خپل سیالۍ بایللې دي. دغه راز په ای ګروپ کې پرتګال تر ټولو مخکې دی چې یو سیالي کړې ده او هغه ګټلې ده. دغه راز د مراکو هیواد هم په دویم مقام کې دی چې خپل لومړۍ لوبه ګټلې ده. په ایف ګروپ کې ایران مخکښ دی. ایران تر دې دمه په یو سیالۍ کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز فرانس ورپسې ده چې هغوی هم خپل لومړۍ سیالي ګټلې ده. د وایرو ده چې دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام لري. بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي وسنۍ مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلي دي د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1920 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنې درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1920 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاري موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو له لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ول د افغانستان د کورنیو سیالیو احمدشاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وې. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یو پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او زیور رحمان 3-3 او آفتاب عالم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزي 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د یو لسم اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9-13 شاه یوسف شاه 19 منډې وکړي. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړی بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړی پاڼۍ میوند اتلانو کړې و چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاءر رحمان 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه، هغه ونه شو کړی چې هدف تزان ورسي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغه په مغه اول پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یو پاړۍ او شپږ اویا منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمې پاړۍ کې د میوند اتلانو لپاره په توپ اچونه کې عرب ګل مومند درې، نسیم منګل دوه، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې چا چې په اوله پاړۍ کې اته وکټې اخیستې وې او په دویمې پاړۍ کې یو وکټ اخیستې وه او دیرش منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرسټ کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې و هغه یمین احمدزی و. دغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا اته میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ ځکه ما خوشتی په همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه، نو په دغه دومره وخت کې اته میاشتې یا اوه میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډېر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډېر شیان شته. ما ته ځان هغسې فلی برابر نه ښکاري ځکه ډېر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کم ردم چې ده هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سټار ډېر ښه وو او انشاءالله کوشش به مې دا له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول. شروع کې چې سره کم زمونږ بیټسمینانو غوښتل هغسې بال نه راته، خو بیا هم مونږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه مونږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زمونږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم و په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکړو او د وکټې د توقعونو خلاف لوبه وکړه ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم د پاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس خو وکړه او زمونږ د ټیم د پاره ډېر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې. بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوستی و هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی و رحیم زرماتا یې بهترینه توپوهانه وکړه زما په نظر. یو ډېر آؤٹ کلاس اننګز یې وکړو او انشاءالله چې افغانستان ډېر خراب لون کې دا غلط دی. هغه بیٹنګ چې ما څنګه وکړه انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیٹنګ کړه و اوس چې کومه چې بیٹنګ کوي ډېر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي څرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول مینوالو ته ډېر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر دغه میچ په ډېر اسانه سره په یو اننګ سره وګاټو. ځینې
اړوند سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډېر زیاته مننه کوم او ډېر خوشاله يم چې هغه بهترین سر ورځنی وکټ تیار کړی و. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک وکړو. ما غو چې یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینډنگ سپیل وکړو. زمونږ لوبډلې یوازې په درې څلوېښت منډو کې ایستاره کړه. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډله کې پرون څلور لوبغاړو ډیبی وه، یعنی ډیر نوی راپورته شوي ځوانان دي. او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبر شو پنځه شپکو کې خواړه د مسعود ګربز خفاخ جوړبل شو نن بیټنګ ونو کو داسې اسمت عالم یو په بال باندې بسترګ ولګېده. درې انجریان هم راغلي. ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې 206 ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمینانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنزونه هم پوره نه کړو. مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبایلله. نو ځوانان دي نوي دي او اړومبی میچ وو. څنګه چې دوی په کوم اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې په هغې واښه نه وي او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالر ته بالنګ کوي ستونمن دی. خو دوی ډېر ایزي اخیسته وو. نو انشاءالله میچونه ډېر دي او لکانو چې هغه کوم مسټیکونه کړی او هغه مستزا ورکړه لګیا دی ګراوند کې چکرې وهي
یقینا دا سي د چا ورځ کوم ورس کوم خولو دی د ورځ سمره کمی غلطیانې وکي هغه ټیم که د بیټینګ په حساب کې که د بولینګ په حساب باندې د هغه ټارګټ او د مخالف مسټیک کول یا زر اوټ کول نو د هغه ټیم سی وو دی د کنډیشن چې کومګه لوغاړو ډیر زرا سیسکو التا ما د دې په یمن مزه او کزو مو دوار سره لګیا وو ته د لوغړ کومه لارښوونه مکوله از ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو اغلوبړ د مو ماشاله ډیر خاصیس کړه کنډیشن اسیس کو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی
د کرکټ نړیوال شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام فایل کړي دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په قربتو پیلېږي د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري په دې نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلند آسترالیا انگلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون لامل له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې پیل شي د دغه سیالیو پیلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبی انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي په بی ګروپ کې به ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکخي لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت لامل ترسره نشوه خو نیوزیلند د بلې ټیسټ لوبې د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالې ښار کې پیل شوې ده د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر درویشتې منیټې پورې دوام لري دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشې منیټې پورې به وغځیږي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطنشاه عبدالرحیم زید خغلی باطنشاه عبدالرحیم زید به په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو را سره مرکه وکړي نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښت
سلامونه ساحل صاحب تاسو ټول اوریدونکو د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده ځکه چې موږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخچه لري هغوی سره ونډې سیریز کوو نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده او که چېرته موږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه وي ځکه چې موږ به وکولی شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو نو خورا ډیر ارزښت لري ورځې افغانستان د لوبډلې لپاره او ساوث افریقا وواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو قربتوب افغانستان کوي، د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې ته کولای شې چې د خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړې کې، د خپل د هغه مطابق چې ته کوم چې شیانو کې کمزور یا غیر اجتناب وکې. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډېر زیات قوي ده، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډېر زیات ښه ده، نو هغې نه ته کولای شې چې پوره استفاده وکې او وکټ یې د خپل هغه د قوت مطابق جوړې کې. دغه شی نه چې دي یا د قربتوب هوس کېدو چې دی په تاسو په نوره دنیا کې ګوري او ډېرې هیوادونه دې نه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرالیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیم کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هر هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولی شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافی ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري، د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
ریفی هم دی ساوث افریقا لوبډله چې د بیخي ماچ لوبډله کتله اتن خلکان کې بیخي ینګ خلکان دي او هغوی یو خبره ده کوي چې موږ غواړو چې د راتلونکي چمپیون ټرافي لپاره کوم ځین سپورټ موږ سره خالي په هغه سپورټ لپاره پلیران تیار کړو، یو خبره ده کوي. بله خبره دغه ده چې هغوی خو څه واته هلکان هغه کې پلیران چې کوم دي هغوی دي هغوی ته ریسټ ورکړی ده د افغانستان لپاره. یو بد خبره به هم ووایي دغه چې د ابراهیم ځدران نشتون هم ریښتیا د افغانستان لپاره دا مجیب نستا، خو بیا هم د افغانستان لوبډله کومه وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډله ته د ونډې ایکسپیرینس په دواړو ټیمونو پرتله کو دا اوسنی سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډله ډېر زیات کرکټ ته کړای دا د ونډې کرکټ ته کړای دا میچور پلیران دي ورسره د افغانستان خپل کنډیشن دا نو د مال په نظر باندې افغانستان به برلاسه اوسیږي او په دې هیله چې ریزلت هم پوزیټیو لري.
که په ځانګړې توګه ابراهیم ځدران یاد کړو نشتون به یې څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځایناستی څوک کېدای شي؟ عبدالمالک کا، ریاض حسن.
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده، ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ون ډے فارمیټ کې تاسو به پارټنرشپ بیلډ کوو، رنزونه به کول، وکټ به سټیک کوله او د موږ که تیر میچونه موږ او تاسو مطالعه کوم دا د ابراهیم ځدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به موږ د ګربت سره به اوپننګ پارټنرشپ کوو نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو. د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکوي، ځکه چې ریاض چې دا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي او د ون ډے هغه د مالک لومړی ځل ده چې په ون ډے سپورټ کې راغلی ده، نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي.
ته د څه ډول کنډیشن تمه لري او مشوره دې څه ده چې څنګه ویشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي؟
وختي خو هم په دې باندې کنډیشن باندې موږ وغږېدلو، د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا دلته د سپن بالرانو ډومیننس زیات ده او د شارجا چې دا اوس وکټ یې اړول شوي دي دا څه کال دوه کاله مخکې. که موږ تاسو اخري میچونه وګورو نو دلته نسبت فاسټ بالران هم بد بالینګ نه کوي، وکټ یې لږ ډېر ریسکي دي، نو فاسټ بالرانو ته به هم لږ سپورټ کوي. خو د ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټ یې څومره د سپن بالینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي، ځکه موږ هلکان هم نسبت آسیا ډېر وخت نه لوبېدلي دي او ډېر وخت موږ کرکټ هم همدغه هلته کوو. د موږ لوبغاړي چې دي هغه سپین لوبولی هم ښه سي او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډېر زیات ګټه ولري.
دواړه لوبډلې له یوې اونۍ راهیسې په شارجه کې تمرینات کوي، فکر کوي د افغانستان لپاره همدومره تمرینات کفایت کوي؟
د تیارانو په اړه که زه ووایم، ځینې هلکان چې دلته په افغانستان کې موجود دوی په کندوز کې کیمپ لرو ده او په کندوز کې د ایمرجنګ کیمپ کې موجود و، ملته خپل پریکټسونه کول او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه وه، هغه په ون ډے ته اتوماتیک راغلي دي. ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې ول لکه فرید ملک، ګلبدین نوید، دا هلکان ملته هند کې پاتې ول او هغوی ملته پریکټس کوم د دې لپاره هند کې هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري، خو دومره ډېر فرق ونه لري. نو دوی هلته خپل تیاری کوو، د ونډې میچونو لپاره تیاری کوو، نو کافي ډېر تیاری ورته شوی ده. لوبډل هم ډېره بده نه ده انتخاب شوي، نور وګورو چې ریزلټ به څنګه وي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، د لوبلړۍ په تړاو د اټکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ ګټونکی وي؟
لو د غټون کې پاړه بس د خپل یو پریډیکشن دا ورکوم او مونږه حتی باندې چې سړی د کوم هیواد یو کوم لوبډلې سره مینه لري د هغې پاړه باندې خپل پریډیکشن ورکوي او زه د افغانستان په فیور کې لاړ شم او دلته د افغانستان په فیور کې تللو لپاره هم زه یو څو ریزنه ځان سره لرم. یو خو دا ده چې کنډیشن د مونږ خپل ده، د مونږ کوربتوب د مونږ په لاس کې ده، د مونږ ټیم چې ده د ساؤت افریقا نسبت ډېر زیات مچور دي، ځکه د هغوی چې کوم ټیم ده ټول پکې ینګ هلکان دي، نو د مونږ هلکان ډېر سینیئر دي نسبت هغوی ته. او ساؤت افریقا لوبډله ده چې ځوانه ده، د هغوی هغه کپتان هم چې ده بغو په اول میچ کې نشته، نو زما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ شم او امید به هم دغه چې دغه سیریز وګټو لومړي ځل لپاره ساؤت افریقا ته ماته ورکړو په یو پوره سیریز کې.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دې ونې د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.